جګړه په تیزی سره دوام درلوده او د انقلابیانو ډیر ژر کنګره جوړه کړه او د امریکا د خپلواکۍ اعلامیه تصویب کړه چې بیا په پای کې په 1903 کال کې د انګلستان دولت په رسمي توګه د امریکا متحده ایالاتونو خپلواکۍ په رسمیت وپیژنده او د فرانسې دولت ته د اجازه ورکړه چې امریکا په امریکا کې استحکامونه جوړ کړي چې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره نوی ملت منځته راغی چې هغه ګډه اردو او بیلابیل خو مګر یو موټی ایالتونه درلوده چې بیا له دې څخه وروسته دغه هیواد د امریکا متحده ایالتونو په نامه ونومول سو او د اساسي قانون په تصویبېدو سره یې جورج واشنګټن د جمهور رئیس په توګه وټاکئ چې په دې سره امریکا متحده ایالاتو خپلواکي هم ترلاسه سوه او رئیس جمهور یې هم وټاکل سو. نو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس چې د دغه موضوعاتو اړوند موږ مختلف معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د پام ور مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسې پورې مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه ونه کې هیله مې منې د نن زده کوونکو هیله د شروع او جوړ اوسې او خپل متردی مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نهم ټولګي تاریخ مضمون تم لوسته شرغ لاس وایم. هیله د چې نن ورځ هم د لوست را خیر نه شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د چین د هیواد په حق لده، تر څنګه د پاکستان او د ایران د هیوادونو د تاریخ په حق لده. چین نن ورځ به موږ او تاسو دغه هیوادونو په حق له معلومات لاسته راوړو د چې دا هیوادونه چیرته موقعیت لري او څه ډول تاریخ یا څه ډول هیواد دی. لومړی راځو د چین یا د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په حق له پوهیږو. دا چې د چین هیواد ولې د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکي هیواد په نامه یادیږي او ولې دومره زیات نفوس لري او څه ډول یو هیواد دی. د چین هیواد په شمالي نیمه کره کې د اسیا د وچې په ختیځه برخه کې او د آرام سمندرګي په لویدي ساحل کې پروت دی چې دا هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی. د خاورې په پراخوالی هم تر 9 میلیونه کیلومتر مربع څخه زیات دی او د خلکو شمیر یې هم ډیر زیات دی چې د 2018 کال د شمیرنې له مخې د خلکو شمیر یې 1.3 میلیارد کسو ته رسیدلی دی چې د نړۍ 2% کې نفوس جوړوي. یعنی د چین هیواد په نړۍ کې دریم لوی هیواد دی چې د هغه د خاورې پراخوالی چې دی تر 9 میلیونو کیلومترو څخه هم زیات دی او د خلکو شمیر یې هم په 2018 کال کې 1.3 میلیونه کسانو ته رسیدل او دغه خلک یا دغه د خلکو شمیر په دغه هیواد کې د نړۍ 2% کې نفوس جوړوي. په دغه شمیر کې د 1.3 میلیونه کسان چې و دغه شمیر کې د هانګ کانګ او تایوان اوسیدونکي شامل نه و. یعنی پرته د هانګ کانګ او د تایوان د شهر اوسیدونکي پرته د دغه اوسیدونکو څخه د دغه د چین هیواد اوسیدونکي چې هغه 1.3 میلیونه کسو ته رسیدل چې د چین هیواد چې دی هغه 15 ملي اقلیتونه لري او د چین اته پسلو کې وګړي تشکیلوي. پاتې دونی وی چې دی هغه په سلو کې دونی وی د خان یا هان نژاد دي چې د پیری رئیس په دغه چین هیواد کې دی استوګن دي او همدلته اوسیږي. د چین لومړنی ولسمشر یا رئیس جمهور چې و هغه ډاکټر سون یات سن و چې د نوې چین د پلار په نامه هم مشهور دی او د ګومینټانګ د ګوند مشري هم په غاړه درلوده او هغه په دې باندې وتوانې دی چې د منچو د رژیم هغه ورستنی جرجړي وباسي او په چین کې جمهوري نظام رامنځته کړي چې بیا د چین خلک په 5 نژادي ډلو باندې ویشي چې یو د خان، منچو، مغولي، تبتی او د خوې نژادونه. د چین د هیواد پایتخت د پکن شار یا بینجینګ دی چې په 3000 کلن تاریخ لري او دغه شار زر کاله پخوا جوړ شوی دی. چینایي ژبه هم د نورو ټولو ژبو برعکس د الفبا توري نه لري او د معنا او مفاهیمو یو ټولګه ده. نن ورځ چینایي ژبه په څو ټولنیزو لهجو باندې ویشل شوی ده چې مثلا پکنی، کانتوني، شانګهای او داسې نور. د دغه هیواد رسمي ژبه د مندارین ژبه ده او د چین په هیواد کې په 1948 کال بل سخره په دی خو څلور واري اساسي قانون بدل سوی دی او بیا په اخیری ځل د پاره په 1990 کال کې دا بدل سو او د چین اساسي قانون په څلورو فصلونو او ته دی شو ماده باندې وویشل سو چې د چین د ملي کانګرس لخوا څخه دا تایید او تصویب سو دا د چین د هیواد په حق له لاندې معلومات و راځي د پاکستان د هیواد په حق له پوهیږو پاکستان هیواد بیا د اسیا په سویل کې پروت دی چې پلازمینه د اسلام آباد شار دی او دغه هیواد په سویلي برخه کې د عرب د سمندرګي سره 1000 کیلومتره سمندري پوله لري او د دې هیواد سیاسي جوړښت فدرالي جمهوریت دی د پاکستان هیواد د څلورو ایالتونو څخه پنجاب سند او بلوچستان او پښتونخوا څخه جوړ شوی دی او د دې هیواد رسمي دین اسلام او رسمي ژبه هم اردو ده د پیسو واحد هم پاکستانی روپی دی او د نفوس د پلاوه د نړۍ په هیوادونو کې اتمه درجه لري موږ ویل چې د چین هیواد دریم لوی هیواد دی او د پاکستان هیواد چې دی هغه دا چې زیات نفوس لري په اتمه درجه کې د نړۍ راځي او نفوس یې هم په 2018 زیږدیز کال کې تقریبا 155 میلیونو کسانو ته رسیدي او د پاکستان هیواد چې دی دا یو نوی تشکیل شوی هیواد دی تقریبا نیمه پیړۍ عمر لري دغه هیواد کله چې دویمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده او په دې وخت کې محمد علي جناح د پاکستان د خپلواکۍ لپاره ډېرې کوششونه وکړې ډېرې هلې ځلې وکړې او د بلې خوا هم بیا برتانیا دولت د هند د نیمې وچې ویشت سره موافقه وکړه او دا یې ومنل چې د هند نیمه وچه دې وویشل سي نو همدغه دی چې بیا دلته دغه د هند لویه وچه په دوو برخو باندې ویشل کېږي یو یې د هند او بلې هم د پاکستان په نامه یادېږي یعنې په هند او پاکستان باندې دغه لویه وچه ویشل کېږي چې په 1923 زیږدیز کال کې بیا د اګست په میاشت کې هند او پاکستان دواړه خپل خپلواکي ترلاسه کوي او دواړه یو خپلواک او جلا هیوادونه بلل کېږي وروسته له دې چې د پاکستان هیواد په دوو یعنی پاکستان او بنگلاديش باندې وویشل سو یعنی وروسته هم بیا کله چې خپلواکي ترلاسه کوي وروسته بیا د پاکستان هیواد په خپل په دوو هیوادونو باندې وویشل کېږي چې یو د پاکستان هیواد او بل هم د بنگلاديش هیواد دی دغه دواړه هیوادونه دغه دوه بیل هیوادونه د دوو بیلابلو هیوادونو په توګه ځانګړې تګلارې غوره کوي یعنی دواړه هیوادونه سره جلا کیږي هر هیواد به ځانته د یو جلا او خپلواک دولت په توګه بیا ځانته تګلارې غوره کوي او د یحیی خان د حکومت څخه وروسته بیا د پاکستان نور سیاسي مشران لکه ایوب خان ضیاء الحق بینظیر بوټو نواز شریف پرویز مشرف او همدارنګه آصف زرداری هم په بل پسې واک ته رسیږي او د پاکستان په سیاسي ټولنیز او اقتصادي ژوندانه کې هم فعال ونډه اخلي او ډېر فعال او مهم رول لوبوي راځو د ایران د اسلامي جمهوریت تاریخ ته دا چې د ایران اسلامي جمهوریت هیواد څه ډول تاریخ لري ایران بیا د پهلوي پیر په دوره کې د پهلوی په دوره کې تر لومړنی جګړې وروسته یعنی کله چې لومړنی نړیواله جګړه رامنځته سو د هغه څخه وروسته د ایران د سیاسي ټولنیز او اقتصادي وضع خرابوالی همدارنګه په روسیه کې سوسیالیستي نظام ټینګښت او ګاونډي هیوادونو ته د دې ډول افکارو پراختیا او همدارنګه د ناامنۍ څخه د خلکو ناخوښي د احمدشاه قاچار په واکمنۍ د امنیت نشتونوالی او د دغه ټولو فعالیتونو د هر څه د رضا خان پهلوی په مشر باندې کودتا ته لار هواره کړه او خلګي دې ته مجبور کړل یا خلګي دې ته وهڅول چې دې کودتا وکړي او دغه کودتا بیا د رضا خان په پهلوی په مشر سره مختص کله چې رضا شاه پهلوی د هیواد انګریزان په مرسته باندې د سلطنت ترسیږي بیا نړي د دوو په دغه وخت کې نړي د دوو نړیوالو جګړو ترمنځ کېلو یعنی د دوهمې او لومړنۍ نړیوالې جګړې په منځ کې لومړنۍ نړیوالې جګړه پای ته رسیدلې او دوهمه نړیوالې جګړه لا نه پیشو سوی په دغه وخت کې اداري او اقتصادي چارو د سمون لپاره یو پراخه تګلارې ترکار لاندې ونیوله او ایران هم یو واحد اداري نظام منظم پوز او پرمختللي بانکي او اقتصادي سیستم یې نه درلودي نړیوال حالات هم شنه و او ایران د شمال د طرف څخه د روسیې او د سویل د خوا څخه بیا د برتانیا د دولت لخوا په محاصره کې برتانیا هم هڅه کوله چې د ایران د تسلط لاندې په هند او لیرې ختیځ کې ګټه واخلي او رضا خان یا رضا شاه د خپل واکمنۍ پر مهال باندې بې ځواکمنه پادشاهي رامنځته کړه او د هیواد ټولې چارې په خپله اداره کولې. د رضا شاه د دورې هغه مهم کارونه دا دي چې د ځینې مهم کارونه وکړه، مثلا د یوه هیواد او منظم پوځ جوړول د مهمو کارونو څخه و، همدارنګه د قضایي سیستم نوي کول، د ټولنیز او جزایي قوانینو ترتیبول، د خلکو د نفوس او احوال د ساتنې د ادارې بنسټ ایښودل، د پیژندګلوي د پاڼو ویشل یعنی د تذکرو ویشل، همدارنګه د ملکیتونو د ثبت او د ادارې بنسټ ایښودل، د ریل ګاډي یا د ریل د پټلۍ غځول، د ټوکرانو د فابریکو جوړول، د ملي بانک بنسټ ایښودل، د پیسو چاپول او همدارنګه د کمپنیو تاسیسول، د ښارونو جوړول، د تهران د پوهنتون بنسټ ایښودل او د هجري کلیزې پر ځای باندې د شمسي کلیز استعمالول. او د دې ټولو سره سره هم په ډیره استبدادي توګه سلطنت وکړ. د سلطنت په دوره کې ډیر خپلواکي غوښتونکي زندانیان زنداني خپلواکي غوښتونکي زیاتره زندانانو یې هم اعدام سول، د ښځو ایجاب منه سو او دیني علما هم وځورول سول. رضا شاه په 1940 لمریز کال کې د متحدینو تر حملې وروسته د پاچاهي څخه ګوښه سو او د هیواد حکومتي چارې بیا خپل زوی محمد رضا ته وسپارلې چې د سلطنت ځایناستي و، او خپل هم د سویلي افریقا په لور باندې دی ولاړ. محمد رضا شاه پهلوی د رضا شاه زوی د پهلوی کورنۍ دویم پاچا دی چې د پلار تر استعفا وروسته بیا په رسمي توګه دی واک ته رسیږي. او محمد رضا شاه د خپل سلطنت په لومړي کلونو کې د ډېرو ستونزو او کړکېچونو سره مخامخ سو. هغه په دې باندې بریالی سو چې ځینې مهمې چارې یا ځینې مهمې کارونه شروع کړي، د بېلګې په توګه د تهران کانفرانس، د تلویزیون د دستګاه بنسټ ایښودل، د مرکزي بانک تاسیس، تر څنګ یې ولسي جرګې او ملي شورا ته د ښځو د ټاکلو حق، او د بندونو جوړول، د غازونو د پایپونو جوړول، د روسیا او ایران او د نورو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو پراخوالی او ټینګښت، تر څنګ د هستي تاسیساتو رامنځته کول، او د موټر جوړونې د فابریکو بنسټ ایښودل هم د دغه ځینې مهم کارونه و چې د خپل واکمنۍ په دوره کې ترسره کړل. خود لویدیس سره د هغه اړیکې د نامذهبي سیاستونو پلي کول او د سیاسي خپلواکۍ محدودول د ایران د روشن فکر او روحانیانو د ناخوښۍ لامل وګرځېدی چې دی په پای کې په 1950 لمریز کال د جدي په میاشت کې د ایران د خلکو د پاڅون سره مخ شو. په دغه کال کې بیا د ایران خلک پاڅون کوي او محمد رضا شاه د واک لري کوي، او محمد رضا شاه هم د خپل کورنۍ سره بیا د مصر په لور ځي. یعنی په لویدیس برخه کې د چې د لویدیس سره ځینې اړیکې نیسي او د ځینې نامذهبي سیاستونه د عملي کوي، نو په دغه وخت کې هغه د ایران روشن فکر او روحانیان د دغه کارونو څخه ناخوښه کیږي، نو بیا د دغه د ایران خلک پاڅون کوي او د واک لري کوي. چې د ایران د 1950 پاڅون چې دی هغه د اسلامي پاڅون یا انقلاب په نامه هم یادیږي، چې د آیت الله خمینی په مشرۍ سره او د ایران د ډیرو خلکو د سیاسي ګوندونو او د ایران د عالمانو او روشن فکر په ګډون باندې دا یو پاڅون و چې شاهي نظام یې رانسکور کړ. دغه شاهي نظام چې مثلا د محمد رضا شاه پلار واکمن و، دغه څخه وروسته د زوی محمد رضا شاه وخت ورسېدی، او دغه پاڅون چې د دوی د محمد رضا شاه په وړاندې کړی و، دغه یې نسکور کړ او اسلامي جمهوری نظام ته لاره هواره کړه او اسلامي جمهوری نظام یې رامنځته کړ. د اسلامي انقلاب مشرانو هم د هر څه څخه د مخه پر درو ټکو باندې ټینګار کول، اول دا چې پر استبداد باندې برلاسي، یعنی د پر ظلم باندې دوی باید برلاسي وسی، د بهرنیو دولتونو د لاسوهنې څخه مخنیوي، او د بهرنیو فرهنګونو د حملو په وړاندې مقاومت. دغه درې لاملونه و چې د ګوندونو او بیلابیلو ډلو د یووالي لپاره مناسبه لاره هواره کړله چې دوی یووالي او سره یو ځای سي. په دې ډول یې اسلامي انقلاب دوی وکړي، او دغه اسلامي انقلاب ته انقلابي بریا ته ورسوي. آیت الله سید روح الله خمینی هم د ایران مذهبي مشر د 15 کلونو جلاوالي څخه وروسته بیرته ایران ته راغلی، او ابو الحسن بن صدری د ایران د لومړی ولسمشر په توګه وټاکل سو. او همدارنګه په 1968 لمریز کال کې د امام خمینی مړ او د خبرګانو جرګې آیت الله خامنه‌ای د ایران انقلاب مشر وټاکل سو. په دې ډول سره دغه د ایران د هیواد اړوند هم لنډ معلومات و چې موږ او تاسې لاسته راوړل. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و. د درو هیوادونو په هکله موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل، دا چې دا هیوادونه چیرته موقعیت درلوده او څه ډول هیوادونه وه. نو په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه پورې تاسې په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښې چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ولې کې هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او خپل متردې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اتم لوست سره خلاصو يم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. موضوع مو د بین النهرین تمدن او فرهنګ دی. لومړی رزو دین ته دا چې د بین النهرین د سیمو اوسیدونکو کوم دین درلود او د دې ځای اوسیدونکو یا د دې ځای خلکو د کوم دین لارویان و. د بین النهرین اوسیدونکو زیاتره په ډیرو خدایانو باندې لکه د اسوان، سپوږمۍ، ستورو او کرنې او داسې نورو باندې باور درلودی. هغوی د ځینو خدایانو مجسمې جوړې کړې وې او هغه دپاره یې عبادت ځایونه جوړ کړي وو او د هغو په عبادت باندې دوی بوخت و. یعنی د هرې مجسمې عبادت به دوی کوي. د ښارونو په مرکزونو کې هم د غونډیو پر سرو باندې څو پوړیز عبادت ځایونه شتون درلوده چې په هر عبادت ځای کې د ښار ساتنې د خدای مجسمې ایښودل شوې وې. د دې ترڅنګ د بین النهرین د سیمو اوسیدونکو د خپل خدایانو د خوشي لپاره یا د دې لپاره چې دوی د خپل خدای رضایت واخلي، دغه لپاره به بیلابیل مراسمونه ترسره کول. مثلا هغه ته به قرباني کوله، په ګډه سره به مذهبي سرودونه ویل، چې په دغه ډول سره دوی د مختلفو خدایانو یا د مختلفو څیزونو عبادت کوي. دی بیا د دې ترڅنګ چې په مختلفو خدایانو باندې باور درلودي، د مړینې څخه وروسته په ژوند باندې هم باور درلود. دا چې د مرګ څخه وروسته بیا ژوند سته او بیا موږ را ژوندي کیږو، په دې باندې د دوی عقیده وه. د همدې امله بیا دوی د هغه مړ سره په قبرونو کې وسایل ایښودل. یعنی کله دوی په دې باور وکړه چې انسان مړ سي او هغه په قبر کې کیښودل سي، نو دلته دوی بیا ژوند کوي او خپل ژوند مخته وړي. چې دغه باور سره سم بیا دوی هغه خلک چې مړه کېده هغه به په قبرونو کې شول، په قبرو کې به د هغو سره وسایل هم ایښودل چې دا دوی د ژوند لپاره پکاریږي، یا دوی هغه وسایل څخه کار اخلي په قبرونو کې. د تاریخي روایتونو او دینی نصوصو له مخې هم الله تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام را ولېږه چې هغه خلک د بې ځایه خدایانو یا د باطل خدایانو د عبادت څخه منع کړي او یوازې او یوازې د الله جل جلاله یا د واحد خدای عبادت ته راوبلي. حضرت ابراهیم علیه السلام توحیدی دعوت هم د دغه مهال د پاچا چې نمرود و د هغه د مقاومت سره مخامخ شو، خو ډېر ژر د بین النهرین د پولیسو څخه تیر او بیا فلسطین او جزیرة العرب ته ورسېدی. یعنی د حضرت ابراهیم علیه السلام دغه کوم دعوت چې وو غوښتل چې خلک دعوت کړي، دغه دعوت بیا هغه مهال چې په دغه سیمه کې نمرود پاچا وو د مقاومت سره مخامخ شو، بیا هم ډیر ژر بیا د بین النهرین سرحدونو څخه واوښتي د فلسطین او جزیرة العرب سیمو ته ورسېدی او هلته یې د توحید دعوت کاوه. د بین النهرین د سیمو اوسیدونکو د کرهنې په حق لرځو. د دجلې او فرات، یعنی هغه دوه سندونه چې په مینځ کې بین النهرین سیمه موقعیت لري، د دغه دوه سندونو د اوبو ستر سرچینې یا دغه د اوبو سترو سرچینو شتون په دغه سیمو کې چې اوبه ډېرې دي یا د اوبو ډېرې لوی سرچینې دي، د دغه سرچینو شتون د بین النهرین د کرهنې د پراختیا او د همدغه کرهنې د ودې لپاره بنسټیز لامل و. یو یعنی ډېر مهم لامل د دې لپاره چې کرهنه دلته ښه پراختیا او ښه وده وکړي، ځکه دلته د اوبو سرچینې ډېرې زیاتې وي. دغه خپله دواړه سینتونه هم د بین النهرین د سیمې لپاره د اوبو ډېرې لویې سرچینې وي، چې دغه له امله یې د اوبو خورا منظم سیستمونه هم رامنځته کړه او د ټولنیز ژوند لپاره هم د نظام لپاره هم لاره هواره شوه. د دې ترڅنګ غنم او اوربشې هم د بین النهرین مهم کرنیز پیداوار و. د دوی د لیک په حق لر ازو د بین النهرین څخه ډيري خټینې لوحې تر لاسه سوي دي چې د هغه پر مخ باندې په بیلابیلو شکلونو سره لیکنې سوي دي مورخونو چې کومې څېړنې کړې د هغه څېړنو دا ښکاره کوي چې دغه لوحې یا د دغه لوحې لرغونیتوب 15 زره کاله مخکې تر زیږدیزه رسیږي چې دا په واقعیت کې د همهغه مهال کتاب دی او د همدې امله ویلی سو چې دا د نړۍ تر ټولو لرغونی کتابتون په بین النهرین کې رامنځته سوی دی او دغه لوحې د ښوونې او روزنې د خدایانو د عبادت همدارنګه د حقوقي مسایلو د جګړو د راکړې ورکړې او داسې نورو په اړه هم مطالب لري چې هغه په میخي لیک باندې لیکل سوي دي په دې توګه ویلی سو چې په بین النهرین کې لومړنی رامنځته شوی لیک چې و هغه میخي لیک د دې تر څنګ د نجوم پوهنه یا د نجوم پوهې هم په بین النهرین کې ډېر پرمختګ کړی و چې لامل یې هغه د ستوري عبادت و چې دوی مثلا د ستوري عبادت کوي نو ځکه دوی د دغه ستورو په پېژندنو کې یا دغه د نجوم په پېژندنو کې هم پرمختګ وکړ هغوی هغه ستوري چې اوس عطارد زهره مریخ مشتری او زحل نومیږي دغه ستوري هغه مهال دوی پیژندله او د دجلی او فراد سندونو څپو هم د بین نهرین خلک دې ته هڅول چې د اوبو سیستمونه یا د سیستم منظم کی او هغه د خپل زمکو د پوله د ټاکلو په مخه وقاروي یا د دې لپاره چې هغه په دې فکر کې چې خپل پوله وټاکي د زمکی لپاره په دې ډول لومړنی هندسي او ریاضیکی فعالیتونه هم منځ ته راغلل چې بیا ورپسې د جمعي منفي ضرب او تقسیم دغه څلورګونی عملیه هم رامنځته سوې په دې دوره کې یا په دغه سیمه کې د بین النهرین خلک بیا کال په 12 میاشتو باندې وویشل او هره میاشت بیا په څلورو برخو باندې وویشل چې په دې ډول سره بیا اونۍ یا هفته هم منځته راغله دا زموږ او ستاسې د بین النهرین د سیمې په هکله وه دا چې د بین النهرین د سیمو اوسیدونکي څه ډول تمدن درلودي فرهنګ یې څه ډول و د هغو د لیک د هغو د علم د علوم همدارنګه د هغو د کرهنې د هغو د دین په هکله مو معلومات لاسته راوړل راځو د مصر تمدن پیژنو چې مصر څه ډول تمدن درلودي د مصر هیواد بیا په افریقا کې پروت دی او مورخینو په اند باندې په مصر کې بشري مدنیت رامنځته کېدو هغه اصلي لامل د نیل سیند و چې په دغه سیمه کې موقعیت درلودی چې هغه په خپلو شیراز غاړو باندې مرګو کې کلي او شهرونه رامنځته سول په لوړه کچه کلتور ته پراختیا ورکړه یعنی په کلتور هم په دغه سیمه کې ډیره پراختیا او پرمختګ وکړ او همدارنګه د انسانانو د ډیرو فعالیتونو بنسټ کېښود په مصر کې د 15 زره څخه تر 3200 مخه زیږدیز پورې د تاریخ څخه مخکې دوره بلل کیږي او یعنی دغه کلونو په منځ کې مصر مخکې له تاریخ دوره ده یعنی په دغه محل کې یا په دغه کلونه کې د مصر تاریخ نه و هغه محل بیا د نیل په وادي کې مرکزي واکمنی نه و خو سره له دې چې ځینې ځایي حکومتونه یو موټی سوي و یا دوی سره یو ځای سوي و دوه واکمنۍ چې یوه یې په سویل کې او بله په شمال کې رامنځته کړه یعنی په دغه وخت کې داسې د نیل په سیمه کې داسې یو مرکزي حکومت شتون نه درلود چې ټوله سیمه دې تر یوې واکمنۍ لاندې اوسي خو بیا هم سره له دې چې ځایي یا سیمه ییز واکمنیانې وې دغه واکمنۍ یا دغه ځایي واکمنیانې سره یو موټی سوي و سره یو ځای سوي و دوی واکمنۍ په دغه سیمه کې جوړې کړې وې چې یوه یې په سویل کې و بل یې هم په شمال کې و په دغه دوره کې هنر هم وده وکړه د دودونو پر بنسټ باندې قانون هم جوړ شو یعنی هغه رسم رواج چې هغه محل دوی درلودې د هغه رسم رواجونو او د هغه کلتور پر اساس باندې قانون جوړ شو لیکن او کلیسې هم رامنځته سولې او دغه هر څه د دې کلتور اې دغه دوره یا دغه دغه دوره علمی پراختیا او څخه غنل کیږي په 3200 زیږدیز کال کې مخکې تر زیږدیز د سویلي او شمالي واکمنۍ د ځکه دوه پترس کې بیا مرکزی واکمنۍ منځ راغله یعنی موږ ویل چې د 15 زره څخه تر 3200 کال پورې هیڅ مرکزی واکمنۍ په دغه سیمه کې شتون نه درلود خو دغه کال څخه وروسته بیا د سویلي او شمالي واکمنۍ سره یو ځای سوې او د یو ځای کېدو په پایله کې بیا یو مرکزی واکمنۍ رامنځته راغله چې د دغه واکمنۍ بنسټ ایښودونکي چې و هغه لومړی مینګ و چې د لومړی دورې بنسټ ایښودونکي هم و راځو د لرغوني مصر د ودی پړاونه ته، دا چې دغه پخوانی مصر څه ډول ودی وکړی او کوم پړاونه یې درلوده. مورخین د مصر لرغوني تاریخ د مینس د مهاله د هخامنشیانو تر ورتګه پورې په درو دورو باندې ویشي. موږ وویل چې لومړنۍ مرکزي واکمني د مینس د مینګ په وخت کې رامینځته سوله، نو د هخامنشیانو تر ورتګه پورې دغه کومه دوره چې په مصر کې وه دغه تاریخ پوهان په درو دورو باندې ویشي. اوله دوره یې د لرغوني واکمني دوره ده چې په دغه دوره کې لرغونی واکمنی واک ته د مینس در رسیدو سره پیلیږي. یعنی دغه دوره کله چې مینس واک ته ورسېدی دغه دوره پیلیږي او په دغه واکمنی کې شپږ کورنۍ یا په بل پسې واک ته رسېږي. په دغه دوره کې د واکمنی سیستم تیوکراسي یعنی دینی و. پاچا هم سیاسي او هم دینی مشر و. یعنی هغه کس چې هغه دینی مشر و هغه به پاچا هم و، او ځکه نو هغه خپل ځواک د خدای ځواک ګڼل او په خلکو کې ډېر زیات احترام او درناوی کېده. د همدې امله هغه ته بیا د فرعون لقب ورکول سوی وو. لرغونی واکمنی بیا د پام وړ یا خاص پوځي ځواکونه نه درلوده او سیاست یې هم سوله ییز و. دغه دوره په 2300 مخزېږدیز کې پای ته ورسېده او د دې سره په مصر کې نوې دوره منځته راغله چې بیا دوه پیړۍ دوام وکړ او د فیوډالي دورې په نامه باندې هم یادیږي. په دغه دوره کې ګډوډي واکمنه او نجیبان د ډېر ځواک څښتنان وه او د ټولنیز طبقاتو لخوا هم کله کله پاڅونونه رامنځته کېدل چې دا د لرغونې دورې هغه ځانګړتیاوې وي. په دې پسې بیا منځنۍ دوره پیلېږي چې 2000 خزیجدیز کال کې یولسمه کورنۍ واک ته ورسېده چې بیا د هغه په پایله کې په دغه دوره کې ډېرې ګډوډۍ یعنی د ډېرې ګډوډۍ پای ته ورسېدې او د مصر په تاریخ کې بیا یوه بله صفحه خلاصه سوه چې هماغه پاڼه بیا د منځنۍ واکمنۍ په نامه یادېږي. یعنې کله چې یولسمه کورنۍ واک ته ورسېده او د هغه په پایله کې ګډوډیانې چې شتون درلودې هغه له منځه ولاړې، نو دلته د مصر په تاریخ کې منځنۍ واکمنۍ پیلېږي چې دغه واکمنۍ هم د لرغوني واکمنۍ په پرتله باندې کمزورې وه. فرعونیان هم یو په بل پسې واک ته رسېدل، مګر د دوی اصلي ځواک د کوچنیو واکمنانو په لاس کې و. دولسمه کورنۍ دغه حالت یې بدل کړ. فرعونان یې د ډېر ځواک څښتنان کړل، یعنی فرعونانو ته یې زیات واک ورکوي. عدالت هم ټینګ سو. خلک یې د اصلیت او د توکم د توپیر څخه پرته په نورو کارونو باندې وګمارل. او داسې ویلی سو چې دولسمه کورنۍ د ولسواکۍ لومړنی بنسټ ایښودونکی و چې د دغې واکمنۍ د ټولنیز عدالت او همدارنګه علمي پراختیاو څخه یوه زرینه دوره وه. او د دې د پایته رسېدو سره چې کله دا پایته ورسېدل مصر کې یو ځل بیا ګډوډیانې منځته راغلې او دغه دوره هم دوې پیړۍ څخه ډېر دوام وکړي چې په پایله کې بیا ټولنیزې او علمي پراختیاوې چې هم سوې وې هغه د منځه ولاړې. ورپسې د امپراتوري دوره ده چې دغه دوره هم د هسکوسانو د ایستلو او همدارنګه د لومړي اهموس د وخت رسېدو سره شروع کیږي. اهموس هم د مخکنیو دورو په رقم یعنی د لرغوني او منځنۍ دورې په څیر پیاوړی نظام رامنځته کړ. د هغو په پرتله فلسطین یې هم ونیوي، تر سوریې پورې ورسېدی او دغه ټول بریالیتوبونه یا دغه ټول بریالي بریدونو د درېیم توتمس پر مهال باندې پیل شوې چې هغه د دجلې او فرات ترمنځ سیمه یې هم د مصر په قلمرو کې ورګډه کړه. د دې ترڅنګ د امپراتور د مړینې څخه وروسته بیا ګډوډي رامنځته کیږي، خو مصري فرعونان هم په له منځه وړلو کې پاتې راغلل. یعنی ونه سوای کولی چې دغه ګډوډي له منځه یوسي. د همدې امله یې په بل پسې بیا پاڅونونه وسوه، انقلابونه پیل سول. تر 12مې زیږدیزې پیړۍ پورې هم ونیول سوې. هغه نیول سوې سیمې هم د لاسه ووتلې او واکمني هم کمزورې سوله، مخ په ماتې سوله. په ټولیزه توګه هم په مصر کې شل کورنۍ وخت ورسېدلې او ګڼ شمېر فرعونانو هم پکې واکمني وکړه. د هغو څخه یو هم دویم رمسیس و چې بیا د واکمني پر مهال باندې حضرت موسی علیه السلام راڅرګند سو، او حضرت موسی علیه السلام د اسلام خپرېدل په دغه سیمه کې پیل کړه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي کې درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
پر لجام را به دلیوب ها د یقین لغیری راز جدنی لحظه تاپ کی سمندلی ماپ کی سورخڑی تیه تقدیر خوڑلی تیه نصیب ورجلی تد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کی سورخڑی داستا پراندی گلی مامی ددوارو سر گزر Oh, 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 oh